ګرانو اوریدونکو السلام علیکم اتوبه جشوی د اصلي رادیو ای بلخ پرونی ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وباندې کیږي دا موضوعات اوري. د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونخیستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس د ادارې مشره په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اروزګان اوسیدونکي وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړی شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړی شي، خو هغه نه لري.
لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنیو ته په یو استول اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستی اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو، نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانک نو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هیله شودل شوې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغانولو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحدو ایالاتونو حکومت مرستندویو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د بشري مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت دغه راز ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر څنګ په یوه خبري غونډه کې خبري کولې، دغه راز وویل د تر اوسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پرېږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و وویل باید فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرېنږدو ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرېنښودل شي. ښاغلی راما دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو د کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراز وویل په خپل خاوره کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شي او په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت وو. د جرمني خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناستي غوړه کړي. میرمن مرکل چې لشپاړه سو کلونه رئیس د جرمني صدر اعظم ده د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر ارمن لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یوه وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید ارمن لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یوه وینا کې وویل اوس د جرمني لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمني تر شپېته میلیونه ډېر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډېر په غوسه ول چې ولې د تېرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین بڼه رای ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوی و. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولې د آزادی رادیو ویب پاڼه وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوژه تر ډیره پر ښځو او نجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم وایي اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې له خپل دفتره له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنۍ او سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوې او بالا عمله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیره بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ او بالا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانی موویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په محل د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقداماتو نشي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ته ډېره اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواده وځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداری واورید چې وای په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر موجود دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هیواد وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته دا بازارونه ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړی دي. دا وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجانه موږ د کور لوازم درته راوړی و خو نه خرڅیږي. څوک نه اخلي، کله چې اخلي هغه جلابان دی، هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو، ټول شی چې پیسې چې و مخکې هغه خرڅو، هغه مصرف شو، پیسې مېسې نه لرو. د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نشته، کاروبار نشته، د کور شیان مجبور یو چې خرڅ کو چې یو شی کور ته ویته خوړلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیری دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
هر کورنۍ چې غواړي خارج ته لاړ شي یا د افغانستان غواړي ووځي، نو د خپل ټولکو د خپل د کور ټول وسایل خاطر وبستل دي او په ډېر یو ارزانه بیې نو خرڅوي. او دا کار چې د هم مهاله د طالبانو د راتګ سره نو ډېر زیات شوی دی. چې یو ښه بېلګه زه کولی شم ووایم چې د حضوري چمن شاوخوا چې روزانه پکې قانون حتی جوړیږي، نو شاوخوا قدرونه ټول ډک دي. نو ټول هغه خلک چې خپل د کور وسایل هلته راوړي په ډېر یو ارزانه بیه باندې خرڅوي.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي. له دې ډلې غلام قادر آزادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و، خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې و میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانۍ ګټلای سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د هند صدر اعظم وایي نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن اندر مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار وانخلي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان له بې ثباتۍ باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانخلي. ښاغلي مودی دغه څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړي.
یہ سنشچت کیا جانا بہت ضروری ہے.
د دې مسئلې یقیني کول کاملا حیاتی دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم پخپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغې په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخته انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کښېني او تشویق یې کړي نو به رامنځته کېدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلو خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جمعات چې څنګ ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چې د جمعات په انګړ کې دننه افراطي وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن شو خو تر پایه محکوم نه شو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جمعات تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دی محتمم دی په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار و. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روسه له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنې کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولی دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډله کې تشکیل سو چې د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستاني چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگټن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړۍ غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي د هند صدر اعظم نریندر مودي د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وښوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوه چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو په وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډېری داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نور حال پرې راپور کې
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وای په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن سو. او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سره دا غوسه اس درې کوټې په کوسي دا دوه پښې غبرې د لاس ور کړې او څنګه مدار شي باید مو سره کومه کوسي د کار بس ګر بس نو نه معنا یو دا مین نو دا شا باید وخیږي.
د ایواز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د مین چاود نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي، خو د شوزا او ماشومانو په ګډونه په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه مینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وسه د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمه له مینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړی و. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند د لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قومندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظیفې ماینونه هم شخ کړي وو، چونکې ټوله سیمه اسلامی امارت لاسته ولویدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د مینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې مینونه له هغه ځایه وکړي وروسته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان له ډیرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینه کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا هم وایي چې له پنځو میاشتو راهیسې تنخواوي نه دي اخیستي.
سره لدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بیوسه دي او نشي کولای خپل ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادی رادیو ته ویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته وسړي جمره تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بيدینه روخلم زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي توکړ چندام وي ته ټولکړه داس خلک شته دلته د وګړو ډېر په من لري مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایت روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکي نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د څادو ډېر ضعیف دی چې د لارو غلي بیا دغه اقتصاد ضعیف سره مخامخ شو دي چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دي ټسټینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکل خپل وختونه باید دا دوه چې باید دا وي په خپل ټیم ورسوي غا ټسټینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دای ډوډۍ پخري.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیرو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې په روغتون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي ملامت شي څه په واس کې نشته.
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دویشته نه یغشتا د دوایې په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نه را سره سینځه په وکی وشه ډاکټرونه اجازه نه دګرام چې میته ورورځي کې کومه په لوي شپخانه ته دوایې ورورځي.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له پنځو میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پر سره باید نقطه زیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزان ته خدمات نه شوړندې کولی طبي ټکنالوژۍ ترمیم ته بېخي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي. د امبولانسو چې دي د موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوي دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي.
جمالو نم دسان جڑ کر نہیں دا
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د روسي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي او که نه. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرېنه ښودل شي. او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بریاو کې یو تر ټولو مهمه د بیان او رسنیو ازادي و. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بیان په ازادي او د ژورنالیستانو او رسنیو په ستونزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د بیان د ازادي لکبل په افغانستان کې سلګونه رادیوګانې، تلویزیونونه او چاپي خبرونې راووتې او خلکو په بېساري ډول د خپلو نظرونو او باورونو د څرګندولو ازادي وموندله. د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیرو په باور د ازادۍ په تدریج د لمنځه تلو یا محدودېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. په تیره یوه نیمه میاشت کې تر 150 ډیری رسنۍ بندې شوي دي او هغه چې لا فعال دي وایي چې د طالبانو د پرلپسې لارښوونو له کبله عادي فعالیت نشي کولی. تقریبا ټولو چاپي رسنیو فعالیت درولی او یوه نیمه یوازې آنلاین خبرونه کوي. په تلویزیونونو او نورو رسنیو کې د پخوا په شان تاوده او انتقادي سیاسي بحثونه نه لیدل کیږي. تفریحي پروګرامونه محدود شوي او موسیقي خو یو مخ بند کړل شوی دی. طالبانو په وروستیو ورځو کې د رسنیو لپاره یو لس ماده اعلان کړې چې د بیپولي خبريالانو ټولنې پرې اندېښنه ښکاره کړې او دا تګلاره د بیان او رسنیو د ازادۍ د مخنیوي لور ته یو ګام بللې ده. د طالبانو په دې مقرره کې راغلي چې رسنۍ باید داسې هیڅ شی خپور نه کړي چې له اسلام سره په ټکر کې وي یا د شخصیتونو سپکاوی وکړي او همدارس خبريالان مکلف دي چې د حکومت د رسنیو له دفتر سره د موضوع په اړه همغږي وکړي. شاوخوا سلو خبریالانو چې خپل نمونه ترګند کړي نه دي د بیپولي خبریالانو د ټولنې په وسیله نړیوالې ټولنې ته شکایت کړی دی. یو شمیر ژورنالیستان وهل شوي او نیول شوي او ګڼو نور ویلي چې تهدید کړل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې بندي خبریالان فورا خوشي کړي او رسنۍ پرېږدي چې له بیرې پرته په آزاد ډول فعالیت وکړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغان خبريالانو د نړیوال فدراسیون استازي شاغلی حجت الله مجددي او همدارس یو بل خبريال شاغلی حمید الله اسدی. لمړی مجددي سب تاسو تر کله وایم که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو ستونزې څه دي؟
ټول مسائل خو تاسو یاد کړئ نو زنه پکې د څه ډیر جدید او زنه پکې څه لیک توضیحاتو ته ضرورت لري. دا څه چې په دغه یو میاشت نه زیات موږ چې د افغانستان کې کار کوو او څه شکایتونه چې موږ تر رسیدو او څه چې موږ عملاً وروند ورسره مخامخ یو نو د هر څه مخ کې د خبريالانو مالی ستونزې ده، د رسنیو مالی ستونزې ده چې ځینې وختونه هغه د دې لامل کیږي چې رسنۍ بند شي. خو په څنګ کې تاسو هم یاد کړ او به ټول خبريالانو هم ځینې ټکي ته اشاره کړې ده چې ځینې خود محدودیتونه پر سنه یو کشته ده چه ما چه ده فرهنگی کمیسون سره دغه ستونز شرکت کرده ده. نو هغه راته داسې ویلی ده چې دا یو خودسانسوري ده، ځینې مسایلو کې موږ چا ته څه نه دي ویلي، خو هغوی خپله رسنیو ځان ته داسې ځینې محدودیتونه ټاکلی دي. خو په مجموع کې موږ ولایاتو کې ولایاتو نه چې شروع کړو، په ولایاتو کې رسنۍ او خبریالان اغه خپلواکي چې د خبريالي اصول ورته ورکړل دي، نو اغه ورته تروسه صدقه یو نیمیاش کې نه دی ورکړل شوی. مثلا یو خبريال کې یو خبر یو راپور باندې کار وکي، اول باید زن ولایتو کې اغه اطلاعات فرهنګ ولایت ته لاړ شي، خپل سوژه غوښ سره شریک کړي، پس دا غینه بیا اغه راپور جوړ کی او راپور بیرته رئیس د پلات فرهنگ سره شریکه کی او هغه بیا واتس اپ کې چکلا اوسکار شي، هغه دغه وګوري، هغه راپور وګوري چې پالیسی وباندې برابر دی کنه دی. نو دا خو بیخي او واقعا دست یو کار دی چې موږ په هیڅ صورت سره د ژورنالیزم اصول کې دا منل نه شو، او دا یو استوجه ده چې دغه موضوع چې ما د فرهنګي کمیسون سره شریکه کړی دی، هغه راته ویل دی چې دا موضوع زموږ د پالیسی خلاف موضوع دی. او موږ
کوم څه چې دوی هغه یولس ماده ای کومه طرحه چې وړاندې کړی دی خبریالانو لپاره، پیغې کې هم دغه ته پیغې کې هم دې موضوع ته اشاره شوې چې باید له دوی سره هماهنګي وشي. نو بیا څنګه فرهنګي کمیسون وایي چې د ولایتو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونه په دې برخه کې ناسم کار کوي؟
دغه موضوع د اخري ماده چې د رسنیو دفتر لخوا دا خبر شوې ده او رسنیو سره شریکه شوې ده، او په اخر وار کې کله چې د رسنیو ځینې مديران وزارت فرهنګ وزارت چارواکو سره چې ولیدل، دغه موضوع هم هلته شریک شو. خو دې چې ماتنه دنه ماده ده چې توضیحات غواړي او هر یو ځان ته تفسیر او تعبیر لري. دغه یو درې ټکي چې پکې یو د اسلام مطابق نشریات دی، او دویم د خلق د اشخاصو
توهین باید نه وشي،
توهین او بلې دغه مسائل دي. او په زمن کې د رسنیو دفتر سره د خبريالانو همغږي دي، او د غوونه فرمې اخستل، او یو بل موضوع چې هغه هم هر یو ځانته یو تعبیر او تفسیر لري چې د رسنۍ باید حق اخبار خپل نه کړي چې د خلکو ذهنیتونه وپاروي او مخشوش کی. نو دغه مسائل دي چې د کې وخت ضرورت دي چې باید وربندې خبري وشي.
دا تعریف نشته چې کوم شی د خلکو ذهنیت ته تاوان رسوي. تاسو په نظر یو شی ضرر رسوي، زما په نظر بل شی ضرر رسوي، یا یو شی چې تاسو فکر کوي ضرر رسوي، زه فکر کوم چې نه ضرر نه رسوي بلکې خلک بیداروي وشي.
مثال ورکوم، بله زه یو مثال
مهرباني
یو رسنه یو راپور ورکړی و چې خلک د بی وسیله عمل خپل کورنۍ مال د کور مال خرڅوي. راپور هغه هدف داسې یو شی و، هغه د خلکو اقتصادي ستونزې و. نو بل خوا داسې تعبیر کړی و چې دا خلک هڅوي چې خارج ته لاړ شي، نو دا د خپل مال خرڅ کی، کورنۍ مال خرڅ کی، او دا کابل او خارج ته لاړ شي. نو بس ځینې تعبیرونه پکې شته چې دا ستونزې رامنځته کوي. کدا مشخصه شي ځینې خبريال ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي چې د خلکو هغه ستونزې باید دغه شي پکې په نظر کې ونیول شي، چارواکي پام ورته واړول شي. مثلا د پاسپورت یو ستونزه ده، د الکترونیکي تذکره ستونزه ده، خاروالۍ کې د کار د دغه خاروالۍ ضعیفي او عدم فعالیت دا یو ستوی داده چه دا باید ورپگو تشی او خبریالان وربند راپور ولی که نو دا پا دی مانه نده چه دلتا نو که مسئولینو بنده ده یا دا خلق و اصحانو تا ضرر ورسوی. نو هدف داده چه دغه ستوزو تا ده حل لاره ولت اول شی. نو دی که بیا مقابل ترس که ده دست فکر وکی چه د رغرسنه یا د خبریال هدف داده چه دا نظام خلافی او راپور جوړ کړی خدا بیا تعبیر بیل دی.
بله مجلی سیم
که دنه دست سوزش داده
شغله حمید الله اسدی صاحب ستاسو په نظر په اوس وخت کې د افغان رسنه او خبریالانو اومدستون په هیواد کې څه دي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په وروستي او نیم میاشت کې چې طالبان د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپل حاکمیت ټینګ کړی دی، د خبریالان البته په مختلفو برخو کې خصوصا ښځینه خبریالان له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. مثلا د نړیوالو اژانسونو او سازمانونو د ریپورت پر بنسټ د هر وو خبریالانو له جملې څخه فلحال یو خبریال افغانستان کې خپل کار ته ځي او همدا اوس هغوی په کار اخته دي. خو د دې تر څنګ بیا د ښځینه خبریالانو هغه کوم ستونزه چې ورته پیدا شوې، مثلا په اکثریت رسنیو کې هغوی ته د کار اجازه ور نه کړل سوه، خصوصا د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ښځینه خبریالانې چې لسیزو لپاره او کلونو لپاره هلته کار وکړ هغوی د کار اجازه ترلاسه نه کړه. د دې تر څنګ په وروستیو کې هغه کوم خبریالان چې د طالبانو لخوا د طالبانو تحریک جنګیالیو لخوا نه ربړول شوي دي، دا هم زموږ خبریالانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده او زموږ اندېښنې راپارولی دي. موږ اوایلو کې لکه څنګه چې طالبانو هم دا ویلي وو چې بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو یوازې د ځینو چوکاټونو په بدلولو سره به دا دومره بدلون نه راځي پکې، خو مګر چې ګورو د هر څه بل رقم ته را پیدا شول. مثلا دغه وروستیو کې د حکومت البته طالبانو د حکومت اطلاعاتو او رسنیو مرکز لخوا کوم یو لس مادهی مقرره رامنځته شوه او په دې کې ځینې اندېښنې شته دي.
مثلا په همدې مقرره کې کوم مسالې ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دي؟
دغه یو لس مادهی اصولو په اړه مخبرې کولې چې کوم زموږ اندېښنې راپارولې دي، خصوصا د دغه یو لس مادهی اصولو پنځه وروستۍ ماده چې ډېر مته د کاري ساحه کې جنجالونه او ستونزې را پیدا کوي. دا په دې معنی ده چې طالبان د دغو یولسو مادهیي مقررې په رامنځته کولو او جوړولو سره په دې لکه کې دي چې عملا د رسنیو د سانسور هڅې وکړي او د هغو فعالیتونو ته خنډونه رامنځته کړي. مثلا په اومه ماده کې ویل شوي دي تر څو چې هغه موضوعات د دوی د چارواکو لخوا نه تایید شوي نه وي او دغه راز صحت یې معلوم نه وي هغه به نه خپرېږي د رسنیو لخوا. دا په دې معنا ده چې هر موضوع او هر هغه موضوع چې طالبان رسنۍ موږ خبریالان هغه د چاپ او د خبرولو لپاره آماده کوو، د ممکن چې زموږ سرچینې هم موثق وي خو د دوی تاییدي ته بیا ضرورت شته. دا یو ډول خنډ دی او د بیان د ازادۍ پر وړاندې داسې هڅې دي چې د زمک د کار پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي. اتمه ماده بیا وایي چې موضوعاتی که بر روی افکار عمومي تاثیر منفی دارد و روحیه مردم را خراب میکند در نشر آن احتیاط شود. تر اوسه پورې په دغه شلو کلونو کې چې د بیان ازادي تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده، رسنۍ دغه برخې ته ډېره پاملرنه کړې ده. خدا په دې معنی ده چې طالبان یو واری بیا تاکید کوي هغه هر هغه څه چې د دوی د سيطرې لاندې د دوی حاکمیت لاندې د دوی د هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت لري هغه څه چې درسره کیږي دا باید خبره نشي تر څو د
نړیوالو او د وطنوالو تر غوږو پورې نه رسیږي.
بل ډیر مننه مجددي صاحب. شاغل اسدی اشاره وکړه چې اوس په ملي تلویزیون کې شزینه ویندویان اجازه نه لري چې کار وکړي، په دغوی په کار د طالبان له لوري بندیز دی. د دې بندیز پیغام څه دی؟ آیا د دې معنا دا نه ده چې نورو رسنیو ته په غیر رسمي ډول وایي چې د امارت نه خوښیږي چې په رسنیو کې ښځې کار وکړي او که څنګه؟
سروان صاحب، دغه پېښه کله چې رامنځته شو داسې یو شی نه ده چې موږ نه پاتې شوي وي. دغه موضوع ما مستقیما د فرهنګي کمیسیون چارواکو سره شریکه کړې ما، چې دا تاسو یو خواته وعده ورکړئ او اطمینان ورکړئ، ډاډ ورکړئ چې ستونزې رسنیو ته نشته، او بل خواته تاسو د دغه کارکوونکو د داخلېدو مخالفت کې. نو هغوی هغه دولتي چارو کې یو څه هغه خپل بل برخو کې چې ویلی دی چې مکامدګي نیسو او دوی ته ځان ته پروګرامونه جوړوو او دفترونه او دغه دوی بیلوو، نو بیا هم د دوی هغه همدغه خبرې وه چې موږ دولتي کې ځان ته یو مقررې او د طرز العمل او بعضی آمادگی ګانې باید ونیسو. پس د هغې نه موږ دوی ته نه دی ویلی چې ما راځي، خو موږ دوی ته ویلی دی چې کورونو کې پاتې شي، موږ به تاسو ته احوال درکو. او ما هم چې دغه خبریالانو سره دغه دوه خبریالان چېرته دغه ستونزو سره مخامخ شوی وو چې خبرې مو ورسره وکړ، هغوی وویل چې او موږ ته وویل شو چې تاسو ته موږ احوال ورکوو. خو مګر دا هغوی روحیه باندې ډېر بد اغېز کړی وو. هغوی وویل چې ولې موږ هلته ولیدل چې نارینه او تلل خپل کارو ته، او موږ ته د دې لپاره چې موږ ښځینه یو موږ ته اجازه ورنکړل شو. نو یو هغه موضوع وه. بله موضوع همدغه ستونزو ولایتو کې هم رامنځته شوی وو. آزاد رسنیو د استاد فرهنګ احسان ویلی وو چې آزاد هغه رسنۍ باید ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورنکړي چې رسنۍ ته راشي. نو دغه موضوع اورې زما اواز؟
بله بله، ستاسو اواز اورو.
او دغه موضوع ما مستقیما ښاغلی مجاهد سره شریکه کړ. هغه راته وویل چې همدغه څه چې ما ته ویلی دی همدغه تاسو ته انتقالوم. راته وویل چې کابل کې څنګه دی؟ ما چې کابل کې خو زه خو تلنیوز کې یم، دلته ښځینه خبریالان کار کوي. ویل چې بل رسنیو کې مال کې ځینې کې کار کوي او ځینې کې کار نه کوي. ویل چې هغه چې نه کوي خو تاسو ته چې موږ نه دی ویلی، خو هغوی ته موږ نه دی ویلی. همداسې ولایاتو کې هم دی، خو دا که مال چې نه ولایاتو کې رئیسان د اطلاعات فرهنګ رئیسان ویلی دی چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه نشته چې د رسنیو مدیرانو ته ویلی دی. خو هغه راته ما ته وویل چې زه به هغوی پوه کړم، هغوی یو څه دغه شوی دی، سو تفاهم شوی دی، یا پښتو کې به تېروتنې ورته وایي. څه همداسې یو شی راته وویل، خو زه د دې په تمه یم چې ما ورته وویل که داسې مکتوب تاسو ولایتو ته لیږي، خو د هغه یو کافي موږ ته هم ورکوي چې موږ هم ډاډه شو چې داسې ځینې کارونه چې کېږي هغه د ستاسو پالیسي نه دی. نو دغه مسائل موږ مرکز کې سره مخامخ یو ولایتو کې، خو مګر موږ ته داسې ویل کېږي چې دا زموږ پالیسي نه دی او موږ د خو چا ته نه دی ویلی. حتی بله ورځ یو تلویزیون کارکو یو مدیر سره مخامخ شوم اطلاعات فرهنګ کې، هغه وویل چې زه تللی یم، او راته وویل شو چې موږ ستونزه نه لرو ښځینه کارکوونکو سره. نو موږ ته هم همداسې ویل شوی دی، خو هیله کوو چې که ستودیم وی دغه غیر عادی حالاتو کې وی او دا به سم شي.
مجددی صاحب، قاری صاحب، نظرم دا و چې یو بل پښتنه درلوده دغه تم که جواب ورکې دی، وای چې د دې نظر هم دار چې په افغانستان کې د رسنوی ازادي په ختمی دوده، او د دغه یولس مادو چې طالبانو د رسنوی لپاره اعلان کړی دی، د نړیوالو قوانینو سره څومره سر خوري؟
سپېخې چې شوې دي دغه ټول مو سیرې دي، یا اوسه حد باندې موږ سره مرسته هم شوې دي، او څه چې نه دي شوې او په داګه شوې نه دي. د اطلاعات روز د خبریالانو پېښه ده، او څو ورځې مخکې د سلام وطندار خبریال ټپي کېدو، و دغه دوه موضوع بباندیم کار روان دی ما وار وار د امنیتی بخش نه چې موږ سره دغه څېړنه کمیته کې به غوښته ده چې دغه موضوع ته لږ په چټه کې کار وشي. او یو خبریال موږ په بند کې لرو په هرات کې چې عکاس د خبري عکاس دی نو دغه موضوع هم تعقیبه و ګرچې ام دغه ځینې غیر مسلکي کارونه د هغوی لخوا موږ ته ورانده شوی دی د امنیتي اطلاعات د فرهنګي کمیسیون لخوا د هغه ځینې پوستونه موږ ته ورکړل شوی دی چې موږ چک کړی دی هغه پوستونه د دې په فیسبوک هم دی چې خلک په قیام ته هڅولی دی داسې نورې ستونزې هم خو په هر صورت سره موږ غوښته دی چې او بیا هم غواړو چې هغه عکاس باید خوشی شي او دغه نور مسایل هم وڅېړل شي دغه موضوع تعقیبه و
بله.
نو تمه لرو چې زر پای ته ورسیږي. او بل دغه بل ورور څه خبرې اساسي صاحب مو کړ ورسره بیخي موافقي هم موږ نشو کولی چې ټول رسنیو باندې یو حکم وکړو. زه یو شی نور د هغوی خبرو کې اضافه کوم د حزبي رسنیو په څنګ کې موږ ځینې پروژوي کارونه هم درلود چې متاسفانه ما په خپله لیدل او د هغه د منع کېدو توان مې نه درلود چې ځینې پروژې داسې ورکړل کېدل چې هغه زموږ فرهنګ او کلتور ته مطابق نه وه. ځینې موسسات وو چې ډېر په جګه بیه دغه جوړول د بهر نه اخیستل نو دغه زموږ رسنیو چې اکثریت مجبور وو چې باید د مالی اقتصادي ستونزو له امله دغه واخلي هغه اعلانات دی که څه هر څه شی دی د خبریالانو بنسټونه د خبریالانو فدراسیون څو واره دې باندې هڅې وکړل چې امنیت ملي او کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت حتی امنیت شورا دې ته وهڅوي چې اعلانونه دغه پیدا کړي آدرس پیدا کړي نو دغه اصلاح کړي زموږ فرهنګ او کلتور مطابق او د افغانستان د ټول هغه مقتدر مهم او ملي یووالی موضوع هغوی کې ګواښول کېدل نو ډېر هڅه مو وکړ. ما هم هڅه وکړ نور بنسټونه هم دې باندې هڅه وکړ خو دا هغه شیونه وو چې د حکومت د توان جګ وو نو دوی هغه ته لاسرسی نه درلود چې هغه کله د دبوی آدرس نه راتلل دلته کله د یو بل آدرس نه راتلل فقط داسې ځینې پروژې وو. خو زه په دې فکر کې یم چې اوس داسې یو شی موږ نه لرو هېڅ رسنۍ کې نه لرو دغه رسنۍ چې فعال دی ټول هڅه یې همدا ده چې د خلکو ستونزې دغه کې انعکاس ورکړي او په زمن کې نظام ته ښه مشورې ورکړي د ښه حکومتوالۍ ښه مشورې ورته ورکړي. متخصصین دعوتوي په تحلیلونو کې په پروګرامونو کې ګردې میز کې ټول همدغه مسایل دي چې موږ څنګه وکولی شو یو ښه نظام ولرو. او د دغه یو لسمادایي دغه سچې د رسنیو مرکز لخوا واضح شوی دی نو موږ درې په دغه کلونو کې څو کلونو کې د دې شاهدان وو چې هر نظام چې راغلی دی په اول کې موږ ځینو ستونزو سره مخامخ شوي وو او هغه هم دلیل دا ده چې دا چې کله مسؤولین راځي نو هغوی دغه بین المللي قوانینو باندې ډېر به پوه نه وي او ځینې اقدامات کېږي خو زه د دې یو څو واره ناسته چې فرهنګي کمیسیون سره مې درلود زه ډاډه یم چې دغه ستونزه به موږ کولی شو چې د خبرې له لارې دا حلوو او دا هماغه د رسنیو قانون چې جوړ شوی دی دا داسې خوش حتی داسې نه ده چې دا حکومت هماغه خپله دا کار کړی دی دا د خبریالانو او د رسنیو دفاع بنسټونه وو چې ورباندې کار وکړ څو واره ورباندې تحلیل راوړل.
مجددي صاحب تاسو مخکې ویل چې له طالبانو سره به خبرې وکړي
او هیله لري چې د خبرو لاري به دا مسائل او دا ستونزې حل شي. لیکن فکر نه کوي چې په طالبانو کې هم بلابل خلک دي، یو شمیر خلک د سختریزي طرفدار دي چې ډېر شدید قیودات وي، یو ډله بیا یو څه نرم دي، هغوی دنیا لیدلې ده او وایي چې د نور دنیا په شان په افغانستان کې دي هم یو لړ ازادۍ وي، او دغه خلک چې د ازادیو طرفدار دي دا بیا د خپلو هغو سختدریزو له کبله نه شي کولی چې همدغه وعدې او دغه ژمنې چې تاسې ته او نړۍ ته ورکړي دي هغه عملي نه کړی شي.
جناب سروان صاحب، زموږ خوشبختي او نیکبختي دا کېده چې زموږ مقابل هماغه خلک دي چې دغه مسایلو ته ډېر باور لري او ډېر پام هم لري. زه همداسې نور ملګرو او دوستانو او مسلکانو کوم چې هغه اوله ورځ کې زه زیر مایسته وم، داسې مې غوښتل چې هر زر دا ملک پرېږدم او ځان وباسي یو خواته. نو دا سونه څه چې ما زه دا په دې وایم چې زموږ هدف دا نه دی چې باید دا ویر خپره کړو، نو هغه رښتیا شیان هم باید خلکو ته ووایو چې هغه خبریالانو پوه شي چې بس کوم نه دی چې دا ټول وژل کېږي له منځه ځي. نو په همدې دپاره زه هغه رښتیا وایم، کله چې همغه اولنۍ ناسته ما درلود دا د ښاغلي مجاهد سره، نو زما یو څه د هغوی د خبرو نه یو څه داد پیدا شو. نو تر اوسه چې څوخه واره ما خبرې کړې دی هغه او بل د فرهنګي کمیسیون غړو چې یو اختصاصي مرکه موږ د فرهنګي کمیسیون مرستیال سره ټولنیوز کې درلود، که څوک هغه وګوري نو هغه همدوی هغه د بیان ازادۍ لاره همدوی تاکي. نو هر څوک ځانته یو نظام کې هر څوک ځانته وظیفه لري، خو موږ سره داسې خلک مخامخ دي چې هغوی همداسې بیان ازادۍ ته باور لري.
لیکن تاسو په خپله وویل مخکې که مو فکرې به مثلا لمدغه یولس ماده یې مقرره چې دوی اعلان کړی دی چې یو ماده مثلا دا ده چې باید د شخصیتونو سپکاوی باید ونه شي، مثلا که پر یوه وزیر تور وي چې فساد یې کړی دی، آیا رسنۍ به دا تور مطرح کوي او که نه؟
همدغه موضوع د مدیرانو په جلسه کې دغه موضوع مشخص همدغه موضوع یاد شو. دلته هم هغوی ویل چې داسې مستقیم ځینې مسایل دي، مثلا د یو چا کور ته همدا اوس دا روان دی چې دا زه فکر نه کوم او نه منم چې د خبریالۍ دغه وي، د یو چا کور ته یو خبریال دی، یو فیسبوک چلوونکی دی یا یو یوټیوب چلوونکی درځي یو کور ته ځي، د یو پخوانی چارواکي کور ته، د هغه د خوب تخت خلکو ته خی چې دی بس یو تخت درلود، خو دغه شی باندې زه فکر نه کوم چې دا په ژورنالیزم کې ځای ولري. او بل خواته چې دغه یو چارواکی چې فساد کړی دی، ملي شتمنۍ لوټلی دی، دغه مسایل خو دا ما چې وویل چې تفسیرونه متفاوت دی، نو دا خو زه یقین لرم همیشه چې موږ یو څه خبرې کړې دی د فرهنګي کمیسیون چارواکي موږ ته ویلی دی چې موږ انتقاد ته باور لرو، که انتقاد ونه شي موږ یو نظام اصلاح کیدای نه شي. نو انتقاد څنګه وشي؟ وزیر باندې چې انتقاد ونه شي، موین باندې انتقاد ونه شي، یو بل چارواکي باندې انتقاد ونه شي، دغه کړنې څېړنې ونه شي او ور باندې خبرونه ونه نیول شي، یو راپور ور باندې ونه لیکل شي، نو خو بیا دا خبره نه ده.
شغله اسدی که یو جمله کې راته وایست چې وخت نور نشته، په پیل کې مول چې یو سلو پنځوس رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي، څه فکر کوئ چې دا رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي او که د فشارونو له کبله؟
مجازی صاحب هم مخکې دې ته یادونه وکړه او دې ته اشاره هم لرله چې تر دې مخکې ځینې رسنۍ پروژې لرلې، اوس د طالبانو د حکومت پر اتاک سره دغه پروژې اوس نشته ده او زمینه هم مساعده نه ده چې دغه رسنۍ نور هغه پروژې ترلاسه کړي. یو شمیر یې د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي او یو شمیر نور یې د فشارونو له امله.
السب ډیره زیاته مننه کور ودان له شاغلی حجت الله مجددی او شاغلی حمید الله اسدی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
هر تصویر کې زر خبرېستا،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.